د ازادي رادیو نشرات په صفاتو غوریدل شي. وخت په افغانستان کې 12:30 بجې شوې. احمد شیبر سټوډیو ته راغلی څو لاند خبرونه وایي.
د افغانستان لپاره د جنیوا دوه ورځنی نړیوال کانفرنس نن پای ته رسیږي. تمه کیږي چې له 2020 تر 2025 کلونو پورې له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو اندازه نن اعلان شي. ناټو په افغانستان کې د خپل ماموریت پر دوام ټینګار وکړ. د ناټو سرمنشي سلطنبر پرون د ناټو د پارلمان شپږشپېتمې کلنۍ غونډې ته وویل د ناټو هیڅ متحد دا خطر نشي منلی چې افغانستان د بیلابیلو هیوادونو لپاره په خطر بدل شي. د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ ادارې د منتخب ولسمشر جو بایدن ډلې ته تر ټاکنو نږدې درې اونۍ وروسته د قدرت د انتقال پیل تصویب کړ. که څه هم ټرمپ د ټاکنو د پایلو له منلو ډډه کړې، خو پرون یې وویل چې د قدرت د انتقال لپاره د فدرال ادارې پریکړه ومنله. د بشري حقوقو د څار ډله یا هیومن رائټس واچ وای د روسي پارلمان باید هغه نوې لایحه رد کړي چې چارواکو ته دا واک ورکوي چې هغه ویبپاڼې بلاک کړي چې د روسي په دولتي رسنیو کې خپره شوي معلومات سانسوروي. د استرالیا هوایي شرکت کینتاس وای کله چې د کورونا ضد واکسین هر چا ته د موندلو وړ وي، له نړیوالو مسافرو به وغواړي چې باید د سفر پر مهال واکسین شوي وي.
لاند خبرونه مو واوریدل. د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلای شئ. اوس هم د پروګرام دوی منی مای پیلو دا چې د جنیوا د کانفرنس اصلي او دوی مورز ده، او په دغه ورځ ولسمشر اشرف غنی هم خبري کوي. تر څنګ به د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش غږیږي، او نور مهم ویناوال به نن په دغه کانفرنس کې ګډون کوي. په همدې ارتباط او دا چې افغان حکومت له فساد سره د مبارزې په برخه کې څه اقدامات کړي او څنګه په مټ د نړیوالو مرستې جلبوي، د کابل سټوډیو اکرام الله اکرام ژوندی بحث مخته وړي. هیله ده واوري.
مختنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د ازادي رادیو اونیز بحث.
سلامونه. نن د جنیوا د نړیوال کانفرنس د هومه ورستۍ ورځ ده. تمه کیږي چې په دې کانفرنس کې له 2021 څخه تر 2025 پورې له افغانستان سره د نړیوال ټولنې د مرستو اندازې اعلان شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر تیر مخام له جنیوا څخه ازادي رادیو ته ویل د افغانستان دولت له لوري دوه سندونه چمتو شوي او د کانفرنس له برخوالو سره شریک شوي دي. د جنیوا د کانفرنس لومړۍ ورځ تر ډیره د برخوالو وینا او ته چې انلاین کولې ځانګړي شوی و. د افغانستان د باندنیو چارو وزیر ازادي رادیو ته همدار زو ویل نړیوال ټولنه په هیګي چې افغانستان سره د مرستو دوام د دوی په ګټه دی. ل میلیارډونو ډالر مرستو سره سره چې نړیوال ټولنې له افغانستان سره کړي، لا هم افغانان شکایت کوي چې په ژوند کې د پام وړ خواله نه دی راغله. ډېر افغانان له اداري فساد شکایت کوي. د افغانستان حکومت وایي حکومت غواړي چې په خپل 15 کلن پلان کې د خپل خلکو فوري او اوږدمهاله اړتیاوي پوره کړي. د بهرنیو چارو وزیر وای حکومت با په دې پلان سره د خلکو په ژوند کې د پام وړ بدلون راوړل شي. د ولسمشر غنی لومړی مرستیال امر الله صالح 13 ورځ له کابل د جنیوا کانفرنس په څنډه کې د اداري فساد په اړه یو غونډه ته ویل نړیوال ټولنې غوړي چې هغه موسسه تر فشار لاندې راوړي چې حساب نه ورکوي. تر دې وړاندې داسې ګومان کېده چې خای د پراخ اداري فساد په خاطر نړیوال ټولنه له افغانستان سره د راتلونکو 15 کلونو مالی مرسته کم کړي. په جنیوا کانفرنس کې د سباندی او یا هیوادونو او دیرش موسسو استازي ګډون لري. ټاکل شوی چې نن افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملګرو ملتونو سرمنشي د جنیوا کانفرنس ته ویناوي وکړي. افغانستان حاضر دمه د نړیواله ټولنې مرستو ته سخته اړتیا لري. په 2014 کال کې نړیواله ټولنې په بروکسل کې افغانستان سره د سلورو کلونو لپاره د 15 میلیارډ ډالرو مرستې ژمنه کړې و. زیکرام الله اکرام مو د دیونی په 15 دقیقې باس کې چې همدې مسلې ته ځنګړې شوې، تاسو ته هر کله وایو په همدې موضوع باندې خبرې کوو. د په ځنګړ ډول د فساد په مسله باندې د افغانستان د رونتیا د 46 اجرایی رئیس سید اکرام افضلی او د افغانستان د ولسی جرګې غړی نعمت الله کریاب را سره په دې خبرونه کې ملمانه دي. دواړو ملمنو ته هر کله او خراقلاست وایو. ستړي مشه ډیره زیاته مننه چې زموږ غوښتنه مو ومنله. افضلی صاحب کپاله لتا سنکو افغان حکومت که څهوم بار بار د فساد په برخه کې د مبارزي په اړه باندې ویلي دی او ژمنې کړې دي، څور از وړاندې په ځنګړي ډول د جنیوا د کانفرنس نه یو ورځ وړاندې افغان حکومت د فساد په وړاندې د مبارزي کمیسون غړي هم معرفي کړل او د لوړې مراسم هم تر سره شول. فکر کوي چې دغه اقدامات چې کوم افغان حکومت کړی دي نړیواله ټولنه په دې باندې قانې کې چې دراتونکو سلورو کلونو د پاره یو وار بیا له افغان حکومت سره خپل مرستي اعلان کړي.
مننه سلامونه تاسو او کاریار صاحب ته. ټول دا واضح ده هغه دا ده چې د افغانستان حکومت بر دې په برخه کې تاسو لاس تړونې نه لري چې یو د نړیوالو قناعت په هغه باندې حاصل کړي، ځکه چې د افغانستان خلک هم په دې باندې قناعت نه کوي او فعلا د افغانستان خلک د د ستونزې سره په جدي توګه مخ دي. نړیواله ټولنه هم داسې ښکاري چې دې وضعیت نه نور ستړي دي چې فساد ادامه وضعیت هغه دا ده چې نړیواله ټولنه هم خپله برخه نه ده بیولې، یعنی دوی خپله په ډېرو مواردو کې د فساد لامل ګرځي او د فساد ته یې زمینه مساعده کړې ده. نو ځکه دلته نړیواله ټولنه هم هغه اخلاق جرأت نه لري چې د افغانستان حکومت ته ډېر په زغرده باندې ووایي چې دوی خپل کار کې پاتې راغلي، بلکې دا وضعیت ته په کتو سره زه فکر کوم چې نړیواله ټولنه به د دې لپاره چې افغانستان کې سوله راشي او د سولې لارې نه دغه د افغانستان د مسؤلیت
او کاریاب صاحب تاسو تم هرکلی وایو ستړي مشي، څه فکر کوي هیله مندي څومره شته سره لدی چې افغان حکومت هیله خودلې چې پراخ مرستي به وشي، تاسو په کوم نظر یاست؟
سلام تاسو ته درانه عبدالی صاحب ته د ازادۍ راډیو ټولو معزز اوریدونکو ته. بس یو هیواد چې هغه تل د نورو په مرسته متکی او محتاجی په ټولو برخو کې، نو دا هغو هیله مندي او توقع خدای او نړیواله ټولنه هم دا درک کولی شي. دغلته د ګرد نړۍ نه زیات داخلي کډوال او بېځایه شوي په افغانستان کې دي، دغه وضعیت هغوی له پامه نه شي غورځولی. دلته د اقتصادي پرمختیا دپاره نړیواله ټولنې یو ګام ایښی دی او د هغه بنسټ نړول شاید هم ګرانی ورته او تقویت به ورکوي، خو شرایط به دا ور ډېر سخت وي او کلک به وي. لکه د پخوا غوندې چې څومره مرستې او کومکونه ورکول دا ور به هغومره نه وي، لږ به کمې وي خو په شرایطو به یو ښه ده چې په شرایط وي. ځکه تاسو وګورئ محدود شمېر خلک دلته شتمن دي، دلته واکمن دي او دلته د پانګې او شتو خاوندان دي. د نورو د فقر کچه دومره راټیټه ده چې په دې جمعې کې به تاسو اورئ د څومره خلک به د لوږې او د یخنۍ نه مري. نو دغه حالات ته په کتو د افغانستان حکومت د یو سخت چیلنج سره مخامخ دی. کله کله دوی په لوی لاس داسې یو مسایل راپورته کړي چې هغه باورونه د نړیوالې ټولنې ختم کړي. نو زه هیله من یم چې د افغانستان حکومت که مرستې د نړیوالې ټولنې نه اخلي باید د فساد سره کلکه مبارزه هم وکړي او کلک هوډ وکړي، ځکه امکانات بیا د دوی لاس ته ورځي او د پیسو ویش او تقسیم بیا د حکومت په لاس کې دی. نو د دغه دپاره که یو کلک دریځ او میکانیزم نه وي، بیا به د نړیوالې ټولنې هغه مرستې او پیسې عبث لاړې شي.
د 2014 نه را پدې خوا چې د بروکسل په کانفرنس کې کومې ژمنې شوې وي، فکر کوي کاریاب صاحب چې هغه ژمنې عملي شوې دي سره لدی چې حکومت د 90% ژمنو د عملي کېدو په اړه باندې راپورونه ورکړي؟
که داسې شوي وای نو بیا خو نوي شرایط نه ایښودل کېدل، ځکه د هماغه تیرو تعهداتو او ژمنو په اساس به هغه بهیر همداسې روان و. خو زه فکر کوم چې نه به عملي شوي، ځکه نړیواله ټولنه ډېر قیودات لګوي او ډېر کلک فشار راوړي چې شرایط دي او هغه په بنیاد باندې بیا مرستې او کومکونه ورکوي.
او افضلی صاحب د کریاب صاحب خبره ک دا زل شرایط نورم سختی گی سره لدی چې د بروکسل د کانفرنس نه را پدی خواتم مجمنی په سم شکل باندې نه دی عملی شوی فکر کوي چې پراتلونکي کې افغان حکومت وتوانی کی چې دغه شرایط چې دا زل کې خودل کیږي پوره کړی شي
پاکستان تو حکومت کے ہدف ولا دی چھ فساد پر ضد باندے مبارزہ کر سارے شی زکہ چھ پتیرو شلو کلونی کے دس یا دولت رامان سے سنڑے والے کلونی لکھوانا دا کی دے شو تو ہے جی دا چھ ارینٹیر سٹیٹ دوائی یو خاص مقدار پیسے ور ترازی او ماغا باندے اکتفا کوي او اغه مستفوی چې اکثره مغه بیا چون د خلکو نه د پیسې نه خپل کیږي او خلکو ته ځان ځوابو هم کولی دولت نو دا پیسې اکثره د بشرانو د سیاسي نو په جیب کې غورځي او د دې په ګټه باندې مستفیږي نو درس یو وضعیت د دې دغه فاسدو نخبګانو په ګټه باندې وو او دی او د دا دغه اراده زه نه ګورم د افغانستان په حکومت کې چې دوی واقعا نه غواړي فساد سره مبارزه وکړي ځکه خپله اکثره دوی په فساد کې خپله ښکیل دي دوی د دې فسادو نه ګټه پورته کوي او دغه فساد دی چې د دې لارې نه دوی خپل قدرت ته ادامه ورکوي نو زه فکر نه کوم چې د افغانستان حکومت د کوم ډول باندې روان دی وتوانیږي چې واقعا د فساد مخه ونیسي همدغه راز به نړیواله ټولنه چې کومې غوښتنې ډېرې عمومي غوښتنې دي او داسې غوښتنې نه دي چې واقعا زمونږ ستونزه پرې حل شي خپله هم اکثره دوی په ستونزه باندې یا سم نه پوهېږي یا دا چې لوټه په اوبو کې ږدي او بې تېرېږي لکه دا څنګه چې د کمیسیون جوړ شو د فساد ضد مبارزې دپاره مونږ د دې دپاره شپږ کاله مبارزه وکړه او افغانستان حکومت شپږ کاله اوه کاله مخکې ژمنه کړې وه چې دوی به د فساد د یو خپلواک کمیسیون جوړي د دې خبرې باندې موږ اندازه غوښتنه درلوده چې خپلواک کمیسیون باید جوړ شي د دې باندې سیاسي مداخله ونه شي او غیر سیاسي ډول باندې فساد سره مبارزه ترسره شي دا نه وي چې څوک ولسمشر ته نږدې دی یا لومړی معاون ته نږدې دی یا دوی په اصل دی نو دا باندې قانون نه تطبیق کیږي او په چا باندې چې دوی غواړي چې قانون تطبیق کړي بیا نو
افضلی صاحب د فساد په وړاندې باندې ځانګړي ادارې جوړې شوې ځینې چارواکي د فساد په تور باندې محاکمه شول او دغه ځانګړي کمیسیون هم جوړ شو دا تاسو د فساد سره مبارزې په برخه کې ګټور اقدام نه ګڼئ
د خپل مخالفینو د ټکولو لپاره د سیاسي اعتماد په مونږ ورته د ټول ټکولو لپاره د یو نمایښ په توګه باندې تر سره کیږي مزه فکر نه کوم چې په دې ډول باندې موږ ته وری فساد سره مبارزه تر سره کړو وګوره مهمه خبره ده دا چې د درې قوې لري یعنې کې اجرایه قوا مقننه قوا او قضایه قوا خپل نقش لري او یو بل باندې دي اغه د حساب کتاب او د نظر پولیسونه لري سره چې دوی بیا په خاص توګه اجرایه قوا خلکو ته باید چې زمنګوی کړي او باید چې پوښتنه ترې وکړي او حساب ترې وغواړي او شفافیت رامنځته کړي اما تاسو وګورئ چې اجرایه قوا دغه دواړه قوې خپل تاثیر لاندې نیولې دي او دا چې پارلمان ته لکه څنګه چې انتخابات وشو او اخباران او نور خلک چې لومړی ماوینه هم ځه خبره کوي دا خو د اجازه چا ورکړه چې دی انتخابات کې ګډون وکړي او د ټاکنو لار نه دی پارلمان ته لار پیدا دا د هغه نو ورسته تاسو وګورئ چې قضایا قوه سره څه کیږي قضایا قوه لکه د اجرایا قوه د ادارې په توګه باندې کار کوي یعنی دوی لاس لاندې ده دوی فلسفه کوي او د خپل سیاسي ګټو لپاره دوی قضایا قوه استعمالوي او قضایا قوه یې همداسې پرېږدي چې همداسې فاسده پاتې شي.
افضلي صاحب بیرته
سرویګانو کې د خلکو له انده ده ښودل کېږي چې همدغه قضایا قوه ده، نو چې کله قضایا قوه فاسده شي او مقننه قوه دغه فاسد وساتل شي او د لاس لاندې وساتل شي معاملو ته برابر شي، نو
بیا موږ تاسو څنګه تمه کوئ چې واقعا د فساد سره مبارزه بیرته تاسو ته راګرځو؟ افضلی صاحب، کاریاب صاحب د فساد په ضد باندې ځانګړې کمیسونه او د فساد په ضد باندې چې کومې حالې ځلې وي تاسو هم نمایشي غنې څنګه؟
مخکې له دې چې زه تاسو دغه پوښتنې ته ځواب ورکړم، یو خبره به د افضلی صاحب نه پوهېږم برداشت به راغلی څه رقم یو، خو داسې به نه لرو د باندې یا دوی یوازې انتقاد وکړي چې ګوندې مقننه قوه ټوله د فساد د لارې راغلې ده او یا خپل په فساد کې ککړ دي. تاسو نن نه وزیر د تالار حتمان اوریدلې او کتلې هم ده چې زمونږ غیر مسؤلانه څرګندونه د دې سبب کیږي چې دا هیواد او دا خلک هغه تمه او هیله چې د هر ادارې او د هر بنسټ نه لري هغه بیا سین لا وکړي. تاسو په پوښتنې ځواب کې وایم چې که عملی وي نو ولې بیا د نړۍ تشویشو ولې منګه دښنی وي، خو د فساد پر ضد کومه ځانګړې اداره چې رامنځته کیږي او یا د درنو جرمونو په وړاندې چې کوم اداره رامنځته شوې ده د هغوی ملموس نتایج د هیواد او د خلک لیدل غواړي. د بندیانو د خلاصون د کمیسیون یو مشر ما ته ویل چې په بګرام کې یو داسې څوک و چې غالباً په شپږ سوه یا د زرو افغانیو په غلا کې نیول شوی او دی بګرام ته وړی او کله چې هلته بلوا وشوه هغه په همغه بلوا کې مړ شو. خو برعکس د میلیونونو ډالرو د غلا او رشوت په تور چې څوک دي هغه آزاد ګرځي، هغوی لا وسم نه کیږي چې هغوی لاړ شي او عملیات پرې وکړي او رایې وځي. منګان تر دې دلته د نړیوالې ټولنې د دومره بدنامۍ سره مخامخ یو چې په جنسي تیری د تورنو نه هم خلک راجګ شي دفاع تی وکیا او داغه اتل شي او نه ورکه چې قانون ته وسپارل شي. پام دې ډول باندې سبا د حکومت خپل نیمګړتیا وی او سبا د دې هواد حالات چې نه پری خودل کیږي که په یو وطن کې یو څوک راجګیږي ولایتونه نشتی او جګړه هم نه کوي وینا هم نه کوي دا بغاوت دی او دغه په وړاندې حکومت غلای کیږي نو مجبوریتونه به می ولې د فساد په وړاندې په مبارزه کې ټول ملت تر شا ولال دی. زمونږ کې لدا ده چې شایان د نمایش په ځای د ډیرو ادارو تر رامنځته کېدو په ځای عملی اقدامات وکړي او خلک نتایج وګوري چې دغه ځکه فساد وو او دا یې نتیجه شو چې څو خلک زندان ته لاړل.
او کریاب سے پدی برخه کې د ولسی وګړو ونډا خسنه سمره مهمه ده، ځکه فساد کیږي تابن یو اړخ پکې ولسی وګړي برخه لري دوی ته ساسي وړاندې سده
ګوري هغه مجبوریږي په یو اداره کې د کار بندې تاسو چې تاسو کوي ته ځي او ورته وایي چې ما دغه ځکه مته نه وادي بلې خلی اردو ته میولېګا باور وکړي چې داغه د ویني په بدل کې د دلس در او شل زر افغانیو هغه سرې سودا کیږي. دا ولس بیا مجبور دی ځکه هغه د یوې ډوډۍ پیدا کولو لپاره ځینې د مستۍ رشوتونه دي چې ورکوي، ځینې د فساد د ډیرولو لپاره رشوتونه ورکوي، ځینې د خپل مسؤلیت په اساس. زه ما هغه څوک چې په کومه اداره کې ناست وي وجدان او ضمیر لري نو هغوی دې لږ تر لږه قضاوت وکړي او 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 انصاف نه د کار واخلي تر هغه چې منګ او تاسو که حکومت دی که ولس دی که خلک دی ټول انسانان یو که منګ خپل د عاطفي خوندان نشو که په منګ خپل د ترهوم نه کار وانه خلو خپل وجدان او ضمیر هدا اقل قاضی نکو د هیواد کی وازی په اعتراضونو نیوکو د ادارات پر منګ کې دوه حالات ستاسو
او افضلی صاحب د کلک د فساد نو ورتیر شو کورونا وایرس هم نړی زپلې ده، آیا فکر کوي چې په دې حالاتو کې به د افغان حکومت هغه هیلی چې د مرستو پاړه باندې لري پوره شي؟
زه غواړم چې یو شی وضاحت وکړم مخکې د سیستم تر ازم کاریاب صاحب او نورو ټولو پاکو وکیلانو ته په درنښت د ما هدف دا نه و چې موږ وایو چې ټول پارلمان خدای خاصه فاسد دی. پارلمان کې ډېر بااحساسه خلک ډېر ملي شخصیتونه شته دي اما اکثریت داسې خلک دي چې هغه دغه پاک خلکو مخنيسي. متاسفانه کاریاب سے بما سره اتمن په دې برخه کې موافقي چې هر کله دغه سي ملي شخصیتونه چې یو ملي فکر سره راځي او غواړي چې یو سم کار تر سره کړي پارلمان له خوا نه همدغه پارلمان کې دنن همدغه خپل دي همکار وکیلان دي چې دې مخنيسي حکومت سره معاملې ته جوړيږي. نو حکومت په لوی لاس باندې دا وغوښتل چې دغه پارلمان رامنځته شي دوی سره معاملې تر سره کړي او هغه سم خلک سم وکیلان چې د ملت غږ پورته کوي د ملت لپاره فکر کوي د ملت ګټونه دفاع کوي دوی په اقتصادیات کې پاتې شي. دا د حکومت مسؤلیت دا د اجرایه قوې مسؤلیت دی او دا د نړیوالې ټولنې مسؤلیت دی چې د ټاکنیزو کمیسیونونو نه یې ملاتړ ترسره نه کړ او هغه کسان چې دوسیې درلودلې په فساد باندې تورن وو په مخدراتو کو قاچاق باندې تورن وو د انسانانو په قاچاق باندې تورن وو په نورو جرایمو کې دوی تورن وو او دی مسله غیر مسئول ډلې درلودلې دا خلکو ته دی اجازه ورکړه چې دی راشي او ځان کاندید کړي او پارلمان ته لاره پیدا کړي. دا باید په اول قدم کې دی مخه نیول شوی تاسو څنګه فاسدینو ته او قاچاقبرانو ته او 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 مجرمینو ته اجازه ورکوي چې دوی وکړي وتوانېږي راشي په یو ملي بهیر کې ګډون وکړي. خو ته به خبره ده چې پیسې هم دوی سره ده سلام دوی سره ده که په زوري که په رضاوي که په پیسې وي دوی هغه رایه ځان ته ګټي او پارلمان ته لاره پیدا کوي. تاسو پارلمان کې هغه وضعیت وکتل چې ریاست باندې څه لانجه وه او اوس هم پوهېږي چې یو سل څو کسان دي چې د حکومت کسان دي زه تاسو پوښتنې ته راځم. د کرونا وضعیت د نړۍ په ټولو هېوادونو باندې ډېر خورا بد تاثیر کړی په اقتصاد باندې خصوصا او د دوی دغه بد اقتصادي وضعیت به خامخا د دې لامل شي چې د مرستو کچه راټیټه شي. کېدای شي چې د کومې مرستې اعلانېږي دا د افغانستان د راتلونکي لپاره کافي نه وي او دلته مونږ خورا ډېرې نیوکې یا اندېښنې لرو چې د افغانستان د حکومت له خوا نه هم داسې زمینه سازي ونه شوه او اوس دغه وضعیت هم داسې دی چې کېدای شي نړیواله مرسته په افغانستان باندې راټیټه شي که چېرته کاملا نه درېږي په اوږدمهاله کې کېدای شي کاملا درېدو ته هم زمینه مساعده شي او دغه څرنګه چې فساد سره مبارزه نه کېږي د سولې خبرې اترې نتیجې ته نه رسېږي او یا دا چې د نړیوالو په زړه باندې یو حکومت نه رامنځته کېږي نو دا مرسته کېدای شي چې په افغانستان باندې ودرېږي. اما مهمه خبره دا ده چې مونږ به تر کله پورې دغسې نړیوالو مرستو ته مونږ خیرات ته به ناست یو. دلته خو لازمه ده چې په دې شلو کلو کې مونږ داسې بنیادي کارونه ترسره کړي وای چې مونږ دغه خپلواکي ترلاسه کړی وای چې د خپلو منابعو نه مونږ خپل ضرورتونه پوره کړي وای. اما د فساد د شتون له وجې نه او د دغه فاسدینو له وجې نه چې د افغانستان بازار خپل ولکه کې نیولی د افغانستان حکومت خپل ولکه کې نیولی د افغانستان قضا د افغانستان مقرنه قوه دا خپل ولکه کې نیولی دي. د دوی له وجې نه مونږ په تېرو شلو کلونو کې چې نوره نړۍ پرمختګ وکړه او د فقر سره مبارزه وکړه مونږ نور هم فقیرانو سره دی چې میلیاردونه ډالر افغانستان ته راغلي. که په دې شکل روان وي مونږ سل کاله نور هم نړیوالې مرستې ترلاسه کړو مونږ به د دې وضعیت نه ونه وځو. زمونږ ځینې خلک به دې مرستو نه ډېره ګټه پورته کړي اما زمونږ ولس به همدغه سي فقیر همدغه سي شاته پاتې به پاتې.
ډېره زیاته مننه افضلي صاحب او کریاب صاحب که راځي فرض کو چې مرستې وشوي او په شرایطو باندې وشوي افغان حکومت ته بیا څه کول پکار دي لکه تر لکه دغه شرایطو د پوره کېدو په خاطر باندې؟ کریاب صاحب زما غوړی
تاسو غږ راځي bale
مالی راځي فرض کړو چې مرستې وشوي په شرایطو باندې به کیږي څه کول په کار دي دا غینه ورسته افغان حکومت ته بلک تر لګه دازل.
تر ټولو مهمه دا ده چې من خپل بنسټونه پیاوړی کو دا سي پیاوړی کو چې هیڅ سیاسي تعاملات او مصلحتونه په هغه کې ځای ونه لري. په ټولو برخو کې که قضا ده که اجرایه ځواک ده او که مقننه قوه ده تر هغه وخته پورې چې موږ یوازې قانون د مسایلو د حل لار ونه ګڼو او یو غل په دې باندې یو فاسد په دې متکی نه وي چې زما تر شا د هیواد د لوړپوړي یو چارواکي حمایت شته هیڅوک غلا نه شي کولی. او لا که په ډیرو باندې بد نه لګیږي تر هغه پورې چې د شریعت هغه تر ټولو کلکه برخه نه یې قوي شوي، د غل په وړاندې هماغه ډول اصول عمل نه یې، د فاسد په وړاندې نه یې، او د نور رانکارو په وړاندې نه یې. زه فکر کوم چې دلته د سمون او د اصلاح لپاره لا اوږد مزل پکار دی. د انتقادونو په ځای د سمون لارې چارې غوره کول پکار دي. یو قاطع او کلک دریځ، هغه شان چې د دوی د تروریزم په وړاندې د جګړې لومړی کرښه بولي، هماغه ډول د فساد، د غلو او د زورواکو په وړاندې د یو کلک موقف د نیولو لپاره بل لار نه.
ډیره زیاته مننه. او افضلی صاحب، تاسو هم کراته لاند وای خپل وړاندې.
زه هم د کاریاب صاحب خبرې د بنسټونو د پیاوړتیا په برخه کې تاییدوم. مونږ اړتیا لرو چې زمونږ د قانون د تطبیق کوم بنسټونه چې دي هغه د سیاست نه لري پاتې شي، هغوی خپل کارونه د قانون پر بنسټ باندې پرمخبوز دي. نو بیا مونږ تمه کولی شو چې د فساد سره مبارزه به ترسره کیږي. او دا خبره هم ډیره مهمه ده چې نړیواله ټولنه په دې مبارزه کې صادقه اوسیږي. داسې نه کېږي ټول اپړه د افغانستان په حکومت او پارلمان باندې واچوي. داسې حال کې چې خپله نړیواله ټولنه هغه څه چې د حل لارې په توګه باندې تجویزوي، هغه خپله اکثره وخت د فساد لپاره زمینه سازي کېږي. لکه دا اوس د کوم کمیسیون چې جوړ شو او دی د دې کمیسیون نه یا ملاتړ اعلان کړ او یا هم غلی بې پاتې شول، سره دې چې پوهېدل چې دا د قانون خلاف کمیسیون جوړ شوی او قانون کې نقش شوی.
ډېره زیاته مننه.
ټول خواوې صداقت سره د فساد د مبارزې لپاره ملا وتړي.
کور ودان افضلی صاحب او کریاب صاحب، له تاسو دواړو نه او د مرستو د شفافیت په اړه باندې چې افغان حکومت څومره په دې برخه کې توانېدلې دی. د سوشي بي وړاندې مې د افغان ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال سره خبرې کړي. لنډي اوړو.
د فساد سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان حکومت کافي ګامونه واخیستل. وروسته هغه کمیسیون د فساد سره د مبارزې په برخه کې پنځه تنه غړي لري په دا رامنځته سو، هغه هم خپل کار د ټولو ادارو په همکارۍ باندې پیلوي. مهمه دا ده چې دغه کې د جنیوا په دې کانفرنس کې افغانستان د خپل ملي انکشاف سند شریکوي. موږ به د خپلو وروستیو پنځو کلونو هلته لاسته راوړنې تشریح کوو. د پایدار سولې، غذایي خوندیتوب، بېوزلۍ سره مبارزه، دولتي بنسټونو ځان بساینه، تولیدي افغانستان پر عایداتي منابعو پانګونه، او د کورونا سره د مبارزې په برخه کې به د راتلونکو څلورو کلونو لپاره خپل اهداف نړیوالې ټولنې سره شریک کړو.
او دغه ملي انکشاف په برخه کې چې تاسو کوم سند یادوي په دې کوم بلا برخه
اجازه راکړي چې زه د ملي انکشاف سند تشریح کوم. مرده اصلاحاتو، حکومتولي او د دوه اړخیزو تعهداتو د تعقق په مخه باندې فساد سره د مبارزې په برخه کې خپل ستراتیژي، برنامې او لومړیتوبونه نړیوالې ټولنې سره شریکوو. همدارنګه زموږ دان د قانون حاکمیت، د دیموکراتیک نظام، ټولنیز عدالت، سروندې، د ښځو د حقوقو، مدني ټولنې، بشري حقوقو او لږکیو د مذهبي ازادۍ په برخه کې د وروستیو 19 کلونو په لاسته راوړنې ساتنه، پیاوړتیا او پراختیا ته ژمن بولو. د افغانستان د سولې او انکشاف ملي چوکاټ په سند کې د افغانستان د ځان بساینې مسیر تشریح شوی دی. د سولې، اعمار، دولت جوړونه او بازار موندنه هغه درې لوی اهداف دي چې موږ د ډیموکراتیک او سولې افغانستان هغه تحقق ته نږدې کوي او په دې سند کې ځای پر ځای شوی دي.
مینپال صاحب، تاسو وړاندې د فساد په ضد باندې مبارزې د کمیسیون یادونه وکړه. فکر کوم د لوړې مراسم تر سره شول. فکر نه کوئ چې یو ډول نمایشي کارو یو ورځ مخکې د جنیوال کانفرنس ولې وړاندې د کمیسیون نه جوړیدو؟
همینه دا هغه زموږ تعهدات دي په نړیوالې ټولنې سره. کوئی دي چې حکومتونه یا خاصن د افغانستان حکومت چې ډېر زیات برخې پر مرستو باندې ولاړه ده، د جنیوا د تیر کانفرنس او داتو ممدا او په دې برخه کې په لومړی خو موږ د خپل خلکو او د خپل نظام لپاره اقدامات کوو. دوم دا دي چې په د نړیوالې ټولنې هغه تعهدات او غشمنې چې د افغانستان د حکومت طرف ترلو دي هغه باید عملي شي، او په دې برخه کې باید موږ ګامونه واخلو. نو هم د خپل سیستم او نظام د پایښت او ټینګښت لپاره همدارنګه چې د افغانستان حکومت وکولای شي نړیوالې مرستې راجلب کړي.
ډیر زیاته مننه د افغان ولسمشر مرسیال وایان د واخان مینپالو زموږ د دیونی د 25 دقیقې د باسه ممدل ته پاتې رسیدي چې د جنیوا کانفرنس زنګړې شوی او د افغانستان د ولسی جرګې غړی نعمت الله کریاب او د افغانستان د روڼتیا د څار بنسټ د اجرایوي رئیس سید اکرام افضلی را سره ملمانو. لتاسې هم مننه درنو اوریدونکو چې خبرونه مو را سره تر پای واوریده. تر بیا د الله پامان.